دا سلام په وړاندې کولو سره وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. دوستانو په یو بل خبرونه کې مو هر کله کو په دې خبرونه کې هلمند کې د راتلونکو پوځي عملیاتو په اړه ریپورت لرو، هم درنګه زین نور مسایل هم څېړو. خو په ل خبرونو کې سید کمال شارف د افغانستان او نړۍ خبرونه دروړي.
په سر کې د خبرونو سر ټکی، افغان ولسمشر وایي د پولیسو او خلکو ترمنځ واټن راکمولو لپاره لا هم ډیر کار ته اړتیا ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا د کورنیو چارو وزارت او د ملي امنیت عمومي ریاست ترمنځ د همغږۍ په برخه کې وړاندې سوې طرحه تایید کړه. او په سوریه کې د بې پولي ډاکټرانو پورې وروختون په هوایي برید کې درې تنه وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل، افغان ولسمشر وایي د پولیسو او خلکو ترمنځ د واټن راکمولو لپاره لا هم ډیر کار ته اړتیا ده. د ولسمشر ایماني څخه په یوې اعلامیه کې ویل سوي چې ولسمشر اشرف غني د سرګندونې پارک کې د اروپایي ټولنې د پولیسو د ماموریت له مشرې سره د خبرو پر مهال کړي دي. که څه هم په اعلامیه کې د ولسمشر له قوله ویل سوي چې د افغان پولیسو په کړنو کې شوالی راغلی، خو زیاتوي چې د خلکو غوښتنې لا نه دي پوره سوي او د دې لپاره چې د ده په وینا خلکو پر پولیس خپل کسان بللی نور کار باید ووسی. شاغلی غنی د یو داسې میکانیزم در رامنځته کېدو هیله ښودلې چې وکولای سي د خلکو او پولیسو ترمنځ باور زیات کړي. د افغانستان ملي امنیت شورا د کورنۍ چارو وزارت او د ملي امنیت عمومي ریاست ترمنځ د همغږۍ او دندو د ویش هغه طرحه تایید کړي چې د تروریستي او تخریبي فعالیتونو د مخنیوي په هدف جوړه سوې وه. له ارګ څخه په یوې اعلامیې کې ویل سوي چې ولسمشر د دې طرحې پر جدي عملي کولو ټینګار کړی دی. دغه راز ملي امنیت شورا امنیتي او دفاعي ارګانونو ته سپارښتنه کړې چې د لوی لارو د امنیت ټینګښت په برخه کې لازم اقدامات وکړي. په اعلامیه کې دا هم ویل سوي چې د قول اردوګانو، قوماندانیو، کنډکونو او پوستو ترمنځ همغږي باید ډېره سي. د امنیتي ارګانونو ترمنځ د همغږي نشتوالی هغه څه دی چې تر ډېره په هیواد کې د ناامنیو د غځېدو یو عمده دلیل بلل کېږي. د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت د ننګرهار د اډې موزیم د بیا رغونې ژمنه کړې ده. دغه موزیم د تیرو جګړو پر مهال ویجاړ شوی آثار لوټ او سهای د غصب له ګواښ سره مخامخ ده. د اطلاعات او کلتور وزارت اداري او مالی مرستیال زردشت شمس له خپل جاپاني سیال سره د سیشمې په ورځ دغه موزیم تر لیدو وروسته خبر اعلان کړ چې هڅه کوي د دې ډول ملي شتمنیو په بیا رغونې کې د نړیوالو پام راواړوي.
دغه سیو تاریخي ساحه چې د بودایي آثارو تر ټولو مهم او ارزښتناک میوزیم د دې منطقې په سطح په داسې حال کې چې تاریخي آثار خو ټول لوټ شوي دي، دغه ودانۍ هم بیخي زیات تخریب شوې ده او غصب هم شوې ده. په دې اړه به د دوی په همکارۍ کوشش وکړو چې د نړیوالو توجه را جلب کړو. په لومړي قدم کې به موږ د دې ساحه احاطه کړو، بیا به وګورو که د نړیوالو کومکونو مرستې وشو، نو انشاءالله د هغې په بیا رغونه او په جوړولو باندې به پیل کوو.
ټاکل سوی په راتلونکي اپریل میاشت کې په جاپان کې د افغانستان د تلاتپی او د بګرام د آی خانم د آثارو نندارتون جوړ سي. د اطلاعات او کلتور وزارت وایي تر دې نندارې وروسته به ټول هغه تاریخي آثار چې د څلورو لسیزو په موده کې له افغانستان څخه قاچاق سوي وه او د نړیوالو باستاني ادارو لاسته ورغلي بیرته افغانستان ته ورکړل سي او دوی به یې په همدغو موزیمونو کې ځای پر ځای کړي. بیا هم اشاره لاست، د کویت یو لوړ پوړی چارواکی وایي چې هیواد یې په سوریه او عراق کې د داعش ډلې په وړاندې د نړیوالو هڅو ملاتړ کوي. که څه هم د دغه هیواد د اساسي قانون له مخې د دوی سرتیری نسي کولای له خپلو پولو بهر وجنګیږي. کویت چې د امریکا او د خپل ګاونډي سعودي عربستان او عراق یو متحد دی، د هغو څلور دېرش هیوادونو د ائتلاف یو غړی هم دی چې د تیر میلادي کال په ډسمبر کې د سعودي عربستان په مشرۍ جوړ سو. د دې ائتلاف هدف عراق، سوریه، لیبیا، مصر او افغانستان کې له داعش او القاعده ډلې سره مبارزه ده. د کابینې په چارو کې د کویت د دولت وزیر شیخ محمد المبارک الصباح په یوې مرکه کې ویلي هیواد د داعش په وړاندې جګړې کې ولاړ دی.
Kuwait stands shoulder to shoulder with our brethren
دوی کویت د خلیج د همکارۍ شورا په ځانګړي ډول له سعودي عربستان سره د داعش په وړاندې جګړه کې له خپلو ورونو سره اوږه په اوږه ولاړ دی. موږ خوښ یو او د دې وړتیا لرو چې د خپل اساسي قانون په چوکاټ کې هغه څه چې اړین دي ترسره کړو. کویت او د خلیج یو شمیر نور هیوادونه د اسلامي دولت ډلې یادایش په وړاندې جګړې کې د امریکا په مشرۍ ائتلاف سره هم له 2014 میلادي کال راهیسې مرسته کوي. د امریکا ته بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي روسیا په سوریه کې په ښکېلتیا سره د هغه هیواد د 15 کلنې جګړې د ختمولو لپاره ډیپلوماټیکې هڅې له ستونزو سره مخامخ کوي. د سوریې حکومتي ځواکونه د روسیې د هوایي بریدونو په ملاتړ د یاغیانو ځینې پناه ځایونه تر محاصرې لاندې راوستي دي او په دې اقدام سره د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سوریې د سولې خبرې وځنډېدې. دا خبرې تېره اونۍ په ژنیو کې کېدونکې وې. کیری د سه شنبې په ورځ ویلي چې په حلب او نورو سیمو کې د روسیې فعالیتونو د دې سبب سوي چې د جګړو ښکېل لوري ونتوانیږي د مذاکرات لپاره راټول سي او جدي خبرې اترې وسي. ټاکل سوی جان کیری نن په منشن کې له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره وګوري. لاوروف ویلي چې مسکو د سوریې د جګړې د ختمېدو لپاره واشنگټن ته نوي وړاندیزونه ورکړي دي. نوموړي پرون په یوې مرکې کې ویلي چې پلان یې ځانګړی او ساده دی خو نور جزئیات یې نه دي ورکړي. په سوریه کې د بیپولي ډاکټرانو پر یو روغتون په هوایي برید کې 3 تنه وژل سوي او 6 نور ټپیان سوي دي. د بیپولي ډاکټرانو سازمان پرون د یوې اعلامیه په خپرولو سره ویلي چې دا روغتون د سوریه په جنوب کې د اردن پولې ته نږدې په تفس نومي سیمه کې موقعیت درلود. په دې سیمه کې د سوریه د حکومت او یاغیانو ترمنځ جګړه روانه ده. تر اوسه معلومه نه ده چې دغه هوایي برید چا کړی دی، خو په دې وروستیو اونیو کې د سوریه حکومت هڅه کوي د روسیې په هوایي ملاتړ سره د دغې سیمې کنټرول لایغانو واخلی. د بیپولي ډاکټرانو سازمان وای په دې برخه کې وبخشي. د بیپولي ډاکټرانو سازمان وای په دې برید کې چې د فبروري پر 15 سوي د روختون د ودانۍ و برخه ویجاړه سوي ده او د بلاس خدمات په ټاپه درېدلې دي. او ترکیه په هغه هیواد کې د امریکا سفیر احضار کړی او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د هغو څرګندونو په اړه پوښتلی چې وای واشنگټن د سوریې د کورد ډیموکراتیک اتحاد ګوند د یو تروریستي سازمان په توګه نه پیژني. انقره دغه ګوند کورد کارګر ګوند یا پی کی کی یو برخه ګڼي چې د ترکیه په جنوب کې د کوردانو د خپلواکۍ لپاره جنګیږي. د پی کی کی ګوند ترکیه، امریکا او اروپای ټولنه د وتروستي سازمان په سترګه ګوري. واشنگټن په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جګړې کې د سوریه د کورد ډیموکراتیک اتحاد ملاتړ کړی دی. ترکیه چارواکي وای په دوه هیواد کې د امریکا سفیر جان باسی د سیشن په ورځ احضار کړی او په دې اړه د انقره اندیشنه ورسره شریکه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کربی د خبره د فبروري پر 8 نیټه کړې و چې د پی وای جی یا د سوریې د کورد ډیموکراتیک اتحاد ګوند د تروریستي سازمان په توګه نه پیژني. دغه موضوع د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې خړې پړې کړې او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان حتی پر واشنگټن غږ کړی چې د پی وای جی او ترکیه ترمنځ یو د خپل متحد په توګه انتخاب کړي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا اتاده رادیو نو اوریدل دا نور خبرونه زموږ په پانه ازادي رادیو ډاٹ کام کې کتل شي. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو مطالب لرو. په هلمند کې امنیتي چارواکي وایي په پام کې لري چې د لشکرګاه په شاوخوا سیمو کې نوي پوځي عملیات وکړي، خو دا پوځي عملیات به د پخوانیو هغو سره څه توپیر ولري؟ د پولیسو د 515 بسون قمندان عصمت الله دولت زی
دا زموږ مادي تخنیکي او تصلیحاتي امکانات تر پخوانه ډېر شوي.
ملګری ملتونه وایي افغان حکومت باید په کور دننه ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي. په دې موضوع هم ریپورت لرو. له دې به مو هم خبر کو چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د طالبانو د رهبرۍ د شورا د غړي ملا حسن رحماني مړینه به د سولې پر بهیر تر یو بریده منفي اغېز ولري. د ښاغلي رحماني پر مړینه د طالبانو له یو پخواني چارواکي سید اکبر اغا سره مرکه هم درته وړاندې کوو. که وخت وو ځینې نور ریپورټونه هم لرو. ازادي یو اوریدونکي او د انصاف په لټه پروګرامونه هم په دې یو ساعت کې اوریدلی شي. دوستانو زموږ غږ له ساده راډیو نه اورئ. زموږ خپرونې هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ سپه 12:00 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. یادونه کوو چې د ماښام له 8 بیا د سهار تر 8 پورې په همدې سپو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه خپرېږي. اوس د ساده راډیو اورئ. د هلمند امنیتي چارواکي وایي غواړي په ځینو نامنه ولسوالیو کې په ځانګړې توګه د مرکز لښکرګاه په شاوخوا سیمو کې نوي پوځي عملیات وکړي. ځایي چارواکي ډاډ څرګندوي چې داسې عملیات به یې د خو تسلیحاتي امکاناتو پرسونل له اړخه د دې جوګوي چې ښی لاسته راوړنې ولري. تفصیل له فریبا ظاهر څخه اورو.
د هلمند امنیتي چارواکو پرون د یوې امنیتي غونډې په ترڅ کې د سنگین مرجع او د مرکز لشکرګاه د شاوخوا سیمو پر امنیتي وضعیت تر غور وروسته پتیلې چې په دغو سیمو کې نوي عملیات ترسره کړي. د دغه ولایت امنیتي چارواکي که څه هم وایي عملیاتي پلان جوړ شوی، خو د نویو عملیاتو د پیل دقیقه نیټه یې یاد نه کړه. د پولیسو د 505 بوست زون قمندان اسمت الله دولتسی ازادي راډیو ته وویل چې له پلازمینې کابل څخه د نوي تازه د مسرتیرو او تجهیزاتو پر رسیدو سره او هم په خپله د سیمه ییزو ځواکونو په تخنیکي او تسلیحاتي برخو کې مثبت بدلونونه کولی سي دغه عملیات له پخوانیو څخه بیل کړي.
بله بالکل، موږ خپل عملیاتونو پلان هم جوړ کړی دی او پلان مو منظور شوی دی. وستاد تطبیق مرحله شروع کی در وار نسبت و پخوات تفاوت داده ای چه در وار ازموش مادی تخنیکی و تسلیحاتی امکانات تر پخوانا دیر شوی او پرسنل مو عالی تعلیمات لیزره ده او پشر روحیه و دیت جوگه بیچه دشمن پولاندی مبارزه و کی.
شغلی دولتی د دغه عملیاتو په بریالیتوب کې د خلکو د همکاري ونده هم ډیره مهمه وبلله. دا څرګندونې داسې مهال سوي چې دفاع وزارت وایي د دوشنبه په ورځ دغه ولایت ته تازه دمي سرتیري او مهمات رسیدلې دي او ژمنه کړي چې د اړتیا په صورت کې به د حواله لارې د هلمند ځایي ځواکونو ته اکمالات ورسوي. په همدې حال کې په ولسي جرګې کې د هلمند خلکو استازي په دغه ولایت کې پر عملیاتي پرمختګونو په انتقاد سره وایي چې تر اوسه دغه ستونزو ته غسي چې لازمه و پاملرنه نه ده سوې. عبدالحی خونزاده ازادي راډیو ته وویل چې د هلمند ولایت ناامنۍ او ډېرېدو یو لامل د ځواکونو ترمنځ نه همغږي او فساد دی. عبدالحی خونزاده همدارس په اوسنیو شرایطو کې په هلمند کې د بهرنیو ځواکونو حضور حتمی بولي.
حضور د خارجان ولته دا بالکل مهم دی ځکه چې دوی کولای چې د همانګیز مرد امنیتي ځواکونو ترمنځ هم ټینګه کې او د دوی هم په امنیتي وایي بشت ورسره نږدې همکاري وکړي او مستقیما په عملیاتو کې ورسره همکاري وکړي. زه فکر کوم په دغه شرایطو کې اوس حضور بیخي حتمي دی د خارجانو، ځکه چې هغه اداره چې په هلمند کې زموږ د امنیتي ارګانو او ملکي اداره چې وجود لري هغه دا حالت نشي کنټرولولی او د دې کنټرول څخه دا حالت وتلی دی.
د هلمند امنیتي حالاتو ته په کتو د امریکا متحده ایالات په پام کې لري د فبروري تر وروستیو پورې خپل سلګونه اضافي سرتیري په هلمند ولایت کې ځای پر ځای کړي. د امریکا د پوځ ویان مایکل لاوهورن د سېشنبه په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې دغه سرتیري به افغان ځواکونو ته روزنه پوځي سلامشورې ورکوي خو مخامخ به په عملیاتو کې برخه نه اخلي. په دې وروستیو کې د سنگین او مرجع په ګډون د هلمند په ځینو سیمو او ولسوالیو کې وسلوالو طالبانو خپلو بریدونو ته زور ورکړی دی. ویل کېږي افغان حکومت یوازې پر یو څو محدودو ولسوالیو بشپړ واک لري او پاتې یا ټولې او یا یوه برخه د طالبانو تر کنټرول لاندې دي. په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت شورا اعلان کړی چې یو باصلاحیته پلاوی به د عمومي وضعیت ارزونې په هدف هلمند ته واستول سي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
د افغانستان د سولې علي شورا وایي د طالبانو د رهبرۍ د شورا د غړي ملا حسن رحماني مړینه به د سولې پر بهیر تر یو بریده منفي اغېز ولري. د طالبانو د پخواني رژیم یو شمیر غړي وایي چې ملا رحمانی د سولې په خبرو کې مهم رول درلود، خو د چارو کارپوهان بیا وایي چې د یو شخص مړینه نشي کولی د سولې پروسه له خپلې لارې منحرفه کړي. قسم سلمل په دې اړه رپورټ لري.
که لیوی خوال افغان حکومت سره د طالبانو د مخامخ خبرو د پیلیدو لپاره کوششونه جاری دي، نو بل لور ته ویل کیږي چې د وسلوالو طالبانو د یو شمېر غړو مرموز مړینه به دغه بهیره اغېزمن کړي. د افغانستان د سولې عالي شوراوی هم په کور دننه او هم په نړیواله کچه داسې هڅې کیږي څو د افغانستان د سولې بهیر له خنډ سره مخامخ سي. د دغه شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد د سه شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره خبرو کې د ملا حسن رحماني د مړینې په اړه څه ونه ویل، خو زیاته کړه چې د هغه نه موجودیت به د سولې په خبرو کې بیا غیسې نه وي.
د دا ډول شخصیتونو نشتون به واقعا د سولې پروسه باندې یو څه منفي اغیزه ولري، ولې دا چې یو د افغانستان دپاره د افغانستان د سولې دپاره یو ښه نیت درلود.
د راپورونو له مخې ملا حسن رحماني چې په ملا حسن اخوند مشهور و د طالبانو د هغه پلاوي غړیتوب درلود چې تېر کال یې د چین په ارومچي کې د افغان حکومت له پلاوي سره ولیدل. نوموړی د طالبانو د رژیم پر مهال د کندهار والی او تر هغه وروسته د طالبانو د شورا غړی و. کله چې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مرګ خبر خپور سو، نو ملا حسن رحماني د ملا اختر محمد منصور له مشرۍ سره خپل مخالفت څرګند کړ. د هغه مهال له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې ویلي و چې د ده او یو شمېر طالب قمندانانو په باور د ملا عمر درویش کلن زوی مولوی یعقوب د طالبانو د مشرۍ لپاره غوره کس دی. د همدې اختلافاتو له امله دی میاشت مخکې د طالبانو د رهبرۍ له شورا څخه وایستل سو، خو ویل کېږي چې په دې وروستیو کې د بیرته ملا اختر محمد منصور ته خپل بیعت اعلان کړ. د ملا حسن رحماني مړینه طالب ویان قاري یوسف احمدي هم تایید کړې او په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې نوموړی د ځیګره سرطان درلود. خو ځینې راپورونه داسې هم شته چې نوموړی د پاکستان په کراچۍ ښار کې په مرموز شکل مړ سوی دی. خو د طالبانو د رژیم پر مهال د بهرنیو چارو وزیر وکیل احمد متوکل ازادي راډیو ته وویل چې د ده د معلوماتو له مخې ملا حسن رحماني تور ژړی درلود.
تر کوم ځای چې هغه پېژنم یا کورنۍ سره تماس لرم، نو دا یو طبیعي مرګ و او داسې یو بله دخلا زه نه ګورم پکې. هغه په هغه صورت کې چې د طالبانو په نمایندګۍ باندې خبرې کولې یا خبرې کړې وای نو مهم و، ځکه یو پېژندل شوی شخصیت و.
په همدې حال کې د طالبانو د جلاسوي ډلې مرستیال ملا عبدالمنان نیازي چې ځان د اسلامي امارت ویاند معرفي کوي، د ملا حسن رحماني د مړینې په اړه وایي
وضعیت
سیوی ازوره که با تا جایی که معلومات دارم پیشتر دیوی دقیقه وضعیت پاره تر کوم چیز معلومات لرم ناروغی درلوده، خو دا چی دتا عجل ناروغی پیش سوی یا شهید سوی او یا هم پا طبیعی مرگ مر سوی دی، دا حق مسائل دی چی زموش سخه لری دی. دی همدار از زیعتوی دا ملا حسن رحمانی زمان دا نمانی چی اقید ملا اختر محمد منصور تا باید کرده وی. د تیر میلادي کال په جولای میاشت کې چې د طالبانو د مشر ملا عمر د مرګ راپور خپور سو، نو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې دویم پړاو خبرې هم وځندول سوې. ان ویل کېږي چې د طالبانو اوسنی مشر ملا اختر محمد منصور هم په وروستۍ کې کوټې ته نږدې د خپل منځیو اختلافاتو په نتیجه کې وژل سو، چې بیا وروسته طالبانو دا مسله رد کړه. د سیاسي چارو کارپوه طوفان وزیر بیا په دې باور دی چې د وسلوالو مخالفینو له لیکې د یوه شخص مړینه دومره منفي اغېز نسي کولی چې د سولې بهیر له اصلي مسیره وګرځوي. ښاغلی وزیر وایي ملا حسن رحماني د طالبانو په لیکو کې پوځي واک نه درلودی، نو ځکه شاید د مړینه د سولې خبرې ډېرې ستونزمنې نه کړي. خو نوموړی دا موضوع هم نه ردوي چې د افغانستان د سولې په خبرو کې د سیمې استخباراتو تل د خنډ جوړولو هڅې کړي دي.
د طالبانو لخوا په ویل مکی د ملا حسن رحماني مړینه تایید شوې. ملا حسن رحماني د طالبانو د پخواني چارواکي سید اکبر خان نږدې ملګری و او سید اکبر هغه وایي چې له ملا حسن سره یې په وروستیو کې هم د ټلیفون له لارې وخت په وخت خبرې کولې. ملا حسن رحماني د طالبانو د واکمنۍ په وخت کې د کندهار والي او د جنوبي زون تنظیم رئیس و. له طالبانو سره د سولې د خبرو په درشل کې د دوی د یو مشر د مړینې خبر به د سولې پر روان بهیر منفی تاثیر ونه کړي. احمد شیبر د یوې مرکې په پیل کې دا پوښتنه له سید اکبر غا څخه کړې. نوموړی په ځواب کې وایي
یو عادي مرګ و، خدای مرګ دی، نو زما فکر باندې دا به هېڅکله په صلح باندې کوم منفي اغېز و منفي اثر نه وکړي. د خپل دیم د سولې طرفداره سړی و.
د ملا حسن رحماني مړینه په عین وخت کې یو څه ګونګه ده. ځینې راپورونه وایي چې دی وژل شوی دی، خو طالبان په خپله بیا وایي چې نه، د یوې ناروغۍ له امله وفات شوی دی. که هر ډول وي، دغه ضد او نقیز راپورونه په خپله پر دې دلالت نه کوي چې یو څه اختلافات د پردې تر شا شته؟
خو ځکه زه ویلی شم چې هغه به ډېر د خلکو دپاره د اطمینان وړ و چې حسن رحماني د جهاد په وخت کې زما سره مجاهد و، زما په جبه کې و، ټول وخت یې زما سره تېر کړی دی. او هغه باندې اوسنی حالات کې اروز از ما پرادیته کې و خزه کاغه سابقه اندوالی چې ما د درلوده دا غاندوالی په وجه باندې به هر وخت ما زده په منځ کې رابطه و تلیفوني تماس به مو او زه خبر وم چې دی مریض و او د مریضۍ په وجه باندې دغه موضوع ورپېښ و دا مریضي د سیم نه وه چې اوس وه یعنی دا یو څو هفتې د مخه دا مریضي ورپېښ شوې وه بیا په شبخانه کې و په عذاب و په تکلیف باندې و نو هغه د هغه مریضي د امله اوس دی په وفات وکي مړ شو نو زما فکر باندې دا خبره چې یو څوک یې په سل کې سل سره ده بیا ځای خبره ده کې نه دی چې دی خپل خدایي مرګ باندې مړ شو ځکه زه د ده په مریضي و په هر څه باندې خبر یم.
سید اکبر، هغه تاسو ویلی شئ چې دی په کوم روغتون کې وفات شوی؟
روغتونه نشم ویلی چې هلته زه که ما پوښتنه د دې نه ځین کولی چې کوم روغتون کې و خو ډاکترانو د هېواد درې ورځې یا څلور ورځې دمخه ورکړي و په هغه هم زه خبر یم نو دغه دې کور ته راغلی و
ځینې راپورونه وایي چې دی په کراچۍ کې په روغتون کې بستر و. که چېرته دی په کراچۍ کې په روغتون کې بستر
شو کراچۍ کې فورم و کراچۍ کې دی د ډېره وخته په کراچۍ کې پروت دی هلته کور دی.
که چېرته دی په کراچۍ کې اوسېده او هملته وفات شوی وي بیا هم دا کوم اعتماد سي نسبي اعتماد سي کابل په پاکستان باندې پیدا کړی دی لدې سره به دغه اعتماد یو ځل بیا کمزوري نشي؟
فکر نه کوم چې به دې کمزوري راځي ځکه چې د مارک خدایي مارک باندې و هغه هم زری د دې نه کېدلی چې یو څوک دې کې یو شک وکړي او بیا هغه په شک په وجه باندې اعتماد او باور زمنځ ولاړ شي. دا طبیعي خبره ده چې هر څوک زمنځ ځي په یو ډله دغه ډلې یو څه کمزوري خامخا راځي
د طالبانو ترمنځ د اختلافاتو په لمنځه وړلو یا زیاتېدو کې به د ملا حسن مړینه څه اغېز وکړي؟
یو اساس د ده د طالبانو په اختلاف یا په روغه کې منفي امت کم نه درلودې خو دوی مثبت و چې دا اوسنی یار چې دی راولاړ شو د دې یو ډلې سره یو ځای شو هغه متوقف دا خبره راووتل نو دا به طبیعي خبره ده چې د هغې ډلې به دا خبره په فائده کې خاخاو چې دی دلته بیا د طرفه ناست و په منځ کې ناست و د یو بل طرف هم نه و دا منځتوب یې دورې کړي و هغه د یوه طرف ته سور دا طبیعي خبره ده چې د هغې ډلې یو څه تفکیه به باندې راغلي ولید معروف مشهور سړی و.
د پوخانی طالب چارواکی سید اکبر اغا سره مو د ملا حسن رحماني د مړینې په اړه مرکه اورېده. د افغانستان د سولې د بهیر د بیا پیل په اړه هیلې په زیاتېدو دي. د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازو د جنورۍ په 11مه او 13مه په اسلام آباد او کابل او بیا د فبروري په 6مه په اسلام آباد کې وکتل. ټاکل شوی چې ټول لوري د فبروري په 23مه بیا په کابل کې سره کښیني او د سولې د مذاکرو د رسمي پیل په اړه خبرې وکړي. له طالبانو سره د سولې د خبرو اول د ورتیر دوبه د ملا محمد عمر د مړینې د خبر تر خپرېدو وروسته ناکام شو. خو اوس د دې خبرو اترو د بیا پیل لپاره هڅې په کوم لوري روانې دي؟ فرشته جلالزئی په دې اړه یو تفصیلي ریپورت لري.
په افغانستان کې د حکومت او طالبانو د سولې د مذاکرو د بیا پیل لپاره په روانو هڅو کې د طالبانو استازیتوب لا هم نه لیدل کېږي. که څه هم په دې بهیر کې ځینې مثبتې نښې شته لکه د چین او امریکا حضور، خو داسې اطمینان نشته چې د طالبانو کوم لوړ رتبه استازی به د فبروري په 23مه په دې خبرو کې ګډون وکړي. آیا په دې هلو ځلو کې د طالبانو د استازو ګډون یا نه ګډون څومره د اندېښنې وړ بلل کېدلی سي؟ په دې اړه د افغانستان د سولې د عالي شورا غړی مولوي عطاالله لودین ازادي راډیو ته وایي تر اوسه هلې ځلې ابتدایي دي او په دې کې د طالبانو یا د افغانستان د سولې د عالي شورا ګډون یا نه ګډون ډېر اهمیت نه لري.
زما د نظر دغه مقدماتي جلسات چې یو طبعاً دا د دې راتلونکو جلساتو لپاره اجنډا برابروي او په دې خاطر باندې چې اوس د لارې نقشه یا اجنډا نشته دی نو که طالبان دعوت ورکول کېږي نو طبعاً د خبرې لپاره اصل مطلب نشته دی. موږ هیله مند چې په دغه درې څلور مجلسونو کې وتلې اجنډا برابره شي چې په هغې کې د قضیې ټول اطراف به شرکت کړي بعد د هغې نه مهم مسایل بحث کېږي. زه فکر کوم دا مقدمات چې دي باندې که طالبان یا د سولې عالي شورا په دې کې حضور نه لري دا کومه نقیصه نه بورم په راتلونکي اساسي مسایلو کې چې کله بحث کېږي بیا په دې صورت ټول حاضري هغه دي داخله اطراف به حضور ولري.
د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي تر اوسه درې وارې سره غږېدلي او څلورمه غونډه یې په کابل کې کېږي. دوی د سولې د مذاکرو د رسمي پیل لپاره پر اجنډا خبرې کوي. د فارن پالیسي خبرونه لیکي د سولې د مذاکرو د بیا پیل لپاره د یوې اجنډا په ټاکلو کې د طالبانو د حضور د نشټوالي یو دلیل شایداوي چې طالبان په خپلو کې په څو ډلو ویشل سوي دي او یو واحد نظر نشي څرګندولی. د بیلګې په ډول فارن پالیسي خبرونه په یوه مقاله کې لیکي چې د طالبانو د یوه مشر ملا اختر منصور رقیبو قومندانانو له مذاکرو سره سخت مخالفت کړی او ټینګار کوي چې دوی له پوځي لارې برای ګټلی سي. په وروستي یوه کال کې د افغانستان په زیاتو سیمو کې د وسلوالو پرمختګ، خونړیو حملو او وسلوالو نښتو د دغو کسانو دریځ پیاوړی کړی چې غواړي د جګړې له لارې برای عمومي. فارن پالیسی وایي چې طالبانو زیاتو سیمو ته امنیتي ګواښ پېښ کړی، یو شمېر ولسوالۍ نیولې او خپلې درنې حملې جاري ساتلې دي. د خبرونې په لیکنه دا ټول څرګندوي چې د طالبانو یوه لویه برخه د جګړې پر دوام ټینګار کوي. خو د افغانستان د سولې د عالي شورا سرپرست مشر او په ملګرو ملتونو کې د طالبانو د مخکنی رژیم استازی عبدالحکیم مجاهد وایي چې د مذاکرو د پیل لپاره په هڅو کې د نړیوالو قدرتونو موجودیت په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو ډاډ ورکوي. ښاغلی مجاهد په طالبانو کې د بیلابیلو ډلو د موجودیت او له دې امله د سولې هڅو ته د ممکنو ستونزو په اړه وویل:
طالبان اسلامی تحریک ولو که تو طالبان تقسیم شوی دی د اول خود یو ترمنځ د روغ جوړی خبرې روان دي. موږ هیله لرو چې هغه د یو واحد قیادت له مخې مذاکراتو میز ته راشي. بیا که چیرې د یو واحد قیادت هم ونه لري، د مختلفو ډلو په مختلفو وختونو کې مختلفو شخصیتونو د سولې د مذاکراتو ملاتړ کړی ده، زه داسې ډله نه وینم چې هغه به د افغانستان له حکومت سره د مذاکراتو سره مخالفت وکړي. خو زموږ اصرار به په دې وي چې د افغانستان کې اسلامي مخالف وسلوالې ډلې هر څومره چې وي هغه باید د مذاکراتو میز ته په یو شکل او شکلو باندې دعوت شي او راوغوښتل شي او کینول شي.
د افغانستان د اساسي قانون او ډیموکراتیک نظام برخلیک هم له طالبانو سره د سولې په مذاکرو کې وممکنه ستونزه ګڼل کېږي. فارن پالیسی خبرونه وایي چې د جنوري په 23مه په قطر کې د ملا منصور ویاند په خبرو کې د ګډون لپاره پر دې غوښتنې ټینګار وکړ چې بهرني ځواکونه باید له افغانستانه ووځي او د طالبانو ټول بندیان باید خوشي شي. یو بل مسله چې فارن پالیسی اشاره ورته کړي د ولسمشر غنی دا خبره ده چې د افغانستان حکومت په هیڅ وجه له تروریستي ډلو سره مذاکرې نشي کولای. د خبرونې په لیکنه که څه هم افغان لوري خپله دا خبره ورسته ماته کړه، ځکه داسې لیدل کېږي چې د اسلام آباد په غونډه کې د پاکستان له دې وړاندیز سره موافقه څرګنده کړه چې ټولې ډلې باید له مخکنیو شرطونو پرته په مذاکرو کې برخه واخلي. خو آیا په افغانستان کې له طالبانو سره د سولې په مذاکرو کې به د افغانستان حکومت په عملي ډول دا خبره تر کومه حد عملي کوي؟ پر همدې خبره د سولې د عالي شورا سرپرست مشر د افغانستان لپاره د بندو پروسې یادونه وکړه او ویل چې که یو وار بیا د سولې له خبرو ځینې ډلې وایستل سي او ځینې نورو ته د ګډون حق ورکړ سي، د افغانستان ستونزه شایي دوام وکړي او یو وار بیا به یې ولسي خلک ګرانه بیه پرې کوي.
موږ باید د سولې اصول رامنځته نه کړو، لکه د بند فیصله چې یو څو ډلې شامل کړو په سولې کې، یو څو ډلې د باندې پرېږدو او د اغه ناخواله او دردونه بیا د کلونو کلونو لپاره د افغانستان ملت غالي.
خو فارن پالیسی خبرونه د ټیکټ په اشاره لیکي ډیر افغانان لا هم په دې اړه نهایی پریکړه ته نه دي رسیدلي او نه پوهیږي چې طالبان دشمنان وګڼي که د مذاکرو یو خوا. د خبرونې په وینا دا ستونزه نه مخکنی ولسمشر حامد کرزی حل کړه او نه جمهور رئیس غنی، ځکه دواړو په مذاکرو کې د ګډون لپاره پر طالبانو د ورونو شخ کړی دی.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د ایران له بیلابیلو پوهنتونونو څخه سلګونو استادانو د راتلونکي پارلماني انتخاباتو لپاره د ډیر شمیر کاندیدانو د لرې کېدو په اړه اندېښنه ښودلې ده. په دې اړه د فریبا ظاهر څخه نور تفصیل اورو.
د ایران د بیلابیلو پوهنتونونو استادانو چې شمېرې شاوخوا 300 ته رسیږي، د ایران ولسمشر حسن روحاني ته په یو سرخلاص لیک کې ویلي چې راتلونکي پارلماني انتخابات به ناسم وي، ځکه چې د ډېر شمېر کاندیدانو سلب صلاحیت کول د دوی په خبره کولای سي ایران او په ټوله کې د هغه هیواد نړیوال دریځ ته زیان رسوي. دوی پر شغلی روحانی ژغ کړی چې د ولسمشر په توګه له خپل واک څخه کار واخلي او ډاډمنه کړي چې راتلونکي پارلماني انتخابات به شفاف او عادلانه وي. خو دوی دا وړاندیز هم کړی چې که هیڅ بدل نسی نو شبه دا وي چې دغه انتخابات ترسره نکړي. ټاکل شوی د فبروري پر 16 د ایران د پارلماني څوکیو او د خبرګانو مجلس لپاره انتخابات وسی. دغه مجلس کولی سي په راتلونکي کې د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي ځایناستی وټاکي. د ایران شورای نگهبان چې د انتخاباتو د ټولو کاندیدانو د صلاحیتونو د ارزونې دنده لري، د ایراني رسنیو د راپورونو له مخې شاوخوا 5000 کسان د کاندیدانو په توګه منلي او 10 شمېر نورو ته اجازه نه ده ورکړی چې سیالۍ ته ودرېږي. د ایرانی استادانو په دغه لیک کې چې پرون د کلمه په نوم د مخالفینو په یوه ویبسایټ کې خپور سو، ویلي چې په دې شرایطو سره د دې ډول انتخاباتو تر کولو نه کول بشوي. د هغو کاندیدانو بشپړ لست چې په دغو انتخاباتو کې د سیالۍ اجازه لري تر اوسه نه دی خپور سوی. د ایران د یوې اصلاح طلبه ډلې یو سیاستوال ویلي چې د دوی له کاندیدانو څخه یوازې 1%، یعنې له 3000 کسانو څخه 1500 تنو ته د پارلمان د 290 څوکیو په انتخاباتو کې د سیالۍ اجازه ورکړل سوې ده. تیره میاشت ولسمشر حسن روحانی پر دې کړنې انتقاد کړی و او ویلی و چې د دومره ډېر شمېر کاندیدانو سلب صلاحیت کول کولای سي راتلونکي انتخابات بې معنا کړي. هغه دا هم ویلی و چې له خپل یو مرستیال څخه یې غوښتي چې په دې اړه له شورای نگهبان سره خبرې وکړي. ایرانی رسنیو تیره اونۍ راپور ورکړی و چې شورای نگهبان 1400 هغو کاندیدانو ته اجازه ورکړې چې وړاندې دوی په انتخاباتو کې د سیالۍ لپاره سلب صلاحیت کړی و. د ایران د کورنیو چارو وزارت ویان علي اميري پرون خبريالانو ته وویل چې اصلاح غوښتونکي منځلاري او محافظه کاران د نویو منل سوي کاندیدانو په ډله کې دي.
اوس هم وخت ته نیمې بجې شوې. یو ار بیا د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی له سید کمل شارف ناورو.
افغان ولسمشر وایي د پولیسو او خلکو ترمنځ د واټن راکمولو لپاره لا هم ډیر کار ته اړتیا ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا د کورنیو چارو وزارت او د ملي امنیت د عمومي ریاست ترمنځ د همغږۍ او دندو د ویش هغه طرح تایید کړ چې د تروریستي او تخریبي فعالیتونو د مخنیوي په هدف جوړه شوې وه. د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت د ننګرهار د اډې موزیم د بیا رغونې ژمنه کړې ده. د کویت یو لوړ پوړی چارواکی وایي چې هیواد یې په سوریه او عراق کې د داعش ډلې په وړاندې د نړیوالو هڅو ملاتړ کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي روسیې په سوریه کې په شکلتیا سره د هغه هیواد د 15 کلنې جګړې د ختمولو لپاره ډیپلوماټیکې هڅې له ستونزو سره مخامخ کړي. په سوریه کې د بی پولي ډاکټرانو پر یوه روغتون په هوایي حمله کې 3 تنه وژل شوي او 6 نور ټپیان دي. او ترکیه په هغه هیواد کې د امریکا سفیر احضار کړی او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د هغو څرګندونو په اړه یې پوښتلی چې وای واشنگټن د سوریه د کورد ډیموکراتیک اتحاد ګوند یو تروریستي سازمان په توګه نه پیژني.
دوستانو د دې خبرونو تفصیل زموږ په پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم کتلی شئ. اوس هم د خبري مطالبه برخه پای ته رسو. ونیزو پروګرامونو ته رسو. د انصاف په لټه خبريږي. ورپسې ازادي اوریدونکو له یاده مو باسي.
د انصاف پلټکه
یو چاغي پسې ورشبل یو غي پسې ورشبل یو غي پسې ورشم دي کړه باندې ورستی رشي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داوري خدای راستي کو زما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په دې راک وای ازر کې ان شاء الله مونږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مومنه. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ. قدرمن اوریدونکو دا یو ځل بیا د انصاف په لټه کې د خبرونې په وړاندې کولو سره له تاسو سره یو. دوستانو په دې خبرونه کې مو د یو اوریدونکي ستونزې راخستې چې د غزنی ولایت دی او دی وایي چې د ولسمشرۍ په تیرو انتخاباتو کې د ترنر په توګه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون سره کار کړی دی خو تر اوسه پرې حقوق نه دي ورکړل شوي. دغه ستونزه په خپله دغه اوریدونکي له خولې واورو.
زما نوم عبدالهادي دی. غزنی ولایت د اندړو ولسوالۍ یو تن د کمیسیون کارکونکو څخه دی. په حیث د ولایتي ترنر د غزنی ولایت او ازاتی رو انتخاباتو که موجی کمیسون سره کار کړی وو د ترینر په صفت باندې څو کسان نور مرګری وو سره هغه مل ته مربوط ولایت کې نو هغه وو چې انتخابات تیر شو بیا وروسته انتخاباتو مو دلته مرکزی مرکز ته رالو دلته د رایشمیرنې پروسه روانه وه هغه چې تیره شوه موږ هغه ماشونه وو هغه سفرې مو دلته ولسوالۍ کې مو نورو ولسوالیو ته سفرونه کړي وو هغه هم پاتې شو او دلته چې مې هغه کار ورسره کړی وو یوه میاشت تقریبا څو ورځې نورې وې او هغه پیسې ټولې پاتې بیا تر اوسه پورې هغه پیسې نه دي را کړي نو به نن او سبا مو خطا کوي بعضې کسانو بیچارګان پکې تهدید شو ګواښونه د سختو مشکلاتو سره مخامخ شو له خپل اصلي ځای چې فرار شو دغه باوجود هم هغه پیسې نه دي را کړي او په نن او سبا مو خطا کوي هغه خپل حقق حقوق هم دي هغه ولا پاتې دي او تر اوسه پورې هغه شی نه دي مشترک کړي
تاسو تر اوسه پرې چا ته مراجعه کړې په دې برخه کې او د هغوی هغه ستونزه څه بیانوي چې د کوم ستونزې له امله تر اوسه پرې ستاسو حقوق نه دي درکړل شوي
خارجانو مونږ ته پیسې نه جرا کړي کله مونږ ته پیسې راشي بیا به یې درکړو او دوی ته مو څو وارې کمیسن رئیس سره مونږ په جریان کې شوي یو او دا رقم پارلمان شکایت او کمیسن بخښته هغه ته ورغلي یو دغه چې نور د دولتي هغه ته ورغلي یو وکیلانو ته په بعض خلکو سره هم لیدلي دي خو هېڅ تر اوسه پورې داسې خاص نتیجه نه ده ورکړې
دا یوازې ستاسې ستونزه ده او که نور کسان هم ورته ستونزه لري
نو ټول کسان کوم کسان چې په کمیسن کې کار کړی دا د او یادلته کابل ته راغلي وو په رایشمیرنه د رایشمیرنې پروسه کې کار کړی دا د هغو کسانو د ټولو کسانو همدغه پیسې پاتې دي او پیسې تر اوسه پورې نه دي ورکړي
دغه پیسې په څه اندازه دي او د څومره وخت حقوق دي
یاره نو دغه د مونږ هلته ولسوالیو کې هم یو سفریه پاته وه هغه ده د تقریبا 15,000 روپۍ او دلته مو ورسره 500 ورځې کار کړی ده او هغه روژه مو ټوله هغه روژه دغلته په ډېر تکلیفو په ډېر مشکلاتو کې ما هغه روژه دلته تېره کړه او بیا وروسته له روژې نه ولو 500 ورځې که څو 250 در 500 ورځې راځي او دوی مونږ ته ویلي وو مونږ سره دا وعده کړې وه چې تاسو ته د ورځې مونږ 2,500 روپۍ درکوو چې دغه خوراک وو چې دغه تاسې دغه د حق زامه ټول تاسو ته درکول کېږي نو هغه 500 ورځې دي که 250 ورځې دي دلته مونږ دوی سره حاضري لرو هغه ټولې پاتې دي بس هر څو نسکې تقریبا دغه هر څوره جوړېږي هغه ټولې پاتې دي یوه یې هم نه در کړي
مننه انشاءالله به چې مونږ د مسؤولو چارواکو سره په دې اړه خبرې وکړو چې ستاسې د ستونزې د هواري برخه کې څه وایي
مننه خدای هم خوشحاله ده خیر اوسئ
د انصاف په لټه کې
دوستانو د دغه اوریدونکو ستونزه مو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ویان خاغلی نور محمد نور سره شریک کړه خاغلی نور یې په اړه راته وویل
کله چې ولسمشریزه ټاکنه په هیواد کې ترسره شوې او بل اخر ادوام زله تاسو په جریان کې تاسو چې پایته ورسید پریکړه دا وشوه چې باید سل په سلو کې تفتیش ترسره شي د ټاکنو خپلواک کمیسیون دا وپتایله چې باید د ولایتو څخه خپل همکاران مرکزی دفتر ته دعوت کړي او دغه پروسه چې سل په سلو یا سل په سلو تفتیش ده پرې ترسره کړي زموږ ځینې کارکوونکي یا کارمندان د ولایتو څخه راغلل او دا پروسه ترسره کړه دغه افراد چې ادا کوي چې د دوی پیسې پاتې دي د دوی حق په جانب دي د ټاکنو خپلواک کمیسیون په کاراتو دوی ته دا مسله ابلاغ کړي ده اعلان کړي ده چې دوی ته خپل حق ورکول کیږي ول کوم څه چې واضح دي هغه دا چې تاسو خبر یاست چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون نغد پیسې د ځان سره نه لري کوم مصارف چې په انتخاباتو کې تر اوسه پر شوي دي هغه د ایم ډی پی امس له لارې ترسره کیږي او ډونر یا ملاتړ کوونکي هیوادونه پیسې مستقیمن یو این الیکټ ورکې دی یا د یو ان ډی پی او برخه چې د الیکټ پروژه ده هغه ته ورکې او دوی د ټاکنو خپلواک کمیشن له لوري کوم سلوونه چې پروسس کیږي او دوی ته ورکول کیږي دا پیسې باید بل اخره ورکړي نو د ټاکنو خپلواک کمیشن د یو این او مشخص ډول باندې د یو ان ډی پی الیکټ سره د مسله شریک کړي ده باسي کړي ده سندونه پروسس شوي دي په نږدې راتلونکي کې به دغه افراد او اشخاص ته کوم چې مستحق دي حق به ورته ورکړي
بله نور صاحب دا وعده نشو ورکولای چې یعنی په څونه وخت کې به دوی ته دغه حقوق ورکړي ښه
دلته ځینې تخنیکی ستونزې شته زموږ ځینې همکارانو چې د ولایتو څخه راغلي ول هغه خپل مصارف چې مثلا دوی یا په تیاره کې راغلي ول او یا هم د موټر په واسطه کوم بلونه چې راوړي ول په دې کې لږ څه ستونزې موجوده دي د دې لپاره یو مشخص حیات دوی ته انکلیدا دغه سندونه د سره ار جی بي کړی دی او ار جی بي کوي
او روسه د اخی څخه څوک چې مستحق دي هغه ته باید ورکړ شي. ځین افراد او اشخاص په دې کېشته دي چې ادعا کوي یوازې او دوی احتمال دې شته چې مستحق ونه ګڼل شي، ځکه دلته په بلابلو میکانیزمونو باندې کار شوی ده. ځینو کسانو ته مثلا د دولت په چوکاټ کې چې مامورین دي هغه دولتي امتیازات او امکانات په پام کې نیول شي، ولې ځینې افراد چې په پروژه کې کار کوي باید پروژوي امکانات او امتیازات ترلاسه کړي. په هر حال دغه مسله حل کیدونکې ده او څوک چې مستحق دي باید حق ورته ورکړ شي.
د انصاف پلټه کې
یوې چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی رشي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
کوتي ازریف ویګرکو ازرک ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ورکړي.
د انصاف پلټه کې
دوستانو دا و د انصاف پلټه کې د دېونه خبرونه شته سی واوري د لا تربلې مو پلو یو بخون کې خدای سپارو. خو په تلو تلو کې د خبرونه شمیره لزان سره یاداش کوي تاسو کولای شئ چې یوازې د یک شنبه پورې زول مکسراړي کوي سي او خپل سنځي را سره شریک کړي 0992293 تربلې مزاج مل تورمان پلو یو بخون کې خدای سپارم. خاونې ولرای
ازادي او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو په سلامونو مهرکلی کوم. ستاسو د خوشی او سوکالی په هیله دا اونۍ مو ستاسو دوستانو پیغامونه ترلاسه کړی دي چې ډیرې زموږ د هغو اوریدونکو له خوا تماسونه دي او د کار او ټولنیزو چارو وزارت څخه د خپلو معاشونو یا نورو ستونزو په برخه کې شکایتونه لري او وړاندیزونه ورته لري. پر نورو ستونزو هم پیغامونه لرو، خو لومړی به د دوه دوستانو چې د معلولینو د معاشونو په اړه شکایتونه راستولې خبرونه پیلوم په ګډه به واورو.
السلام علیکم جناب صدر احمد کوم سلامونه د آزادۍ راتو پور کوم کو او رضونکو ته ولنه کوم پاستر سلام ما فیام دا به چې یو تن سلطانانه د هرات د ولایت د پیژرمون د ولسوالۍ مایوب فاتش په تل کې چې ورس کال د عمر او هغه وخت خپل شمه د لاس ور کړی دا تنګو زه پوری ما نسه کولای چې یو کار د مایدین او رضان سره ونی سبا او د مایدین او باس خلا سره اړو په هر ورګال شي ورګم اول دار ته وای چې دا په قدمه ده خو وس باندې کې سره کې تو حکومت نه ورکو کېږي دا چې کوم د مورینا ته وای چې ته ولا چې موږ ته پنځه زره یا شته زره افغانۍ راکړي پاس سره هغه موږ ته نوې راجستر کوو ساره پور ورکړو او امنیت کتاب لیس کې ونیسي. پاس سره هغه کولای شو چې و تاته کوټې ونیسو که داسې ونیسي نو موږ نشو کولای تاته کوټې درکړو. آیا نن که پیسې وشي خو کولای شو که پیسې نه وشي نشو کولای. نو زموږ بېچاره معیوبه خلک چې دلته ډېر لاس ګلوب شو دې کوټې نه سره ډېره دولت معاش خرې پاتې زموږ چاره او زموږ علاج څه شي ودا دبلر څه ما ورینې خیره اله له ما چې دا یو څه فارق کې ولر شو نه دا ما یې چې پات دي خپل د عقص خه آسان لا شو ورو کې وسلام.
سلامونه نیکې هلې احترامات د ازادۍ راډیو محترم ادارې تاوندارنګ ټولو هغه ورېدونکو تنسوب ما غاوري عبدالمنان صاحب خبر کوم او د ننګرهار د بیسود ورسوالینا هله لرم چې دا پیغام را تنه شر کړي. موږ دا د شهیدینو مریدینو مرشت او روزانه دا د پروسه کال ما شم موږ نه د اخستې اوس کامل دوه میاشتې بعد یا درې میاشتې بعد غالبا بس بل کال په باندې پوره کیږي. هله لرم چې ازما خان ډاکټر صاحب شوغنی او ډاکټر صاحب عبد الله او موږ دا ماشونه والے کی او بل مهمه خبر ادا دا روزانه چې په دغه اداره کې ډیر قوي پاسات ده خلکو کې تاسو جوړې کړي لزانو نه هغوی ماشونه اخلي د مایدین او سره ټچ دي او کوم خلک چې د عموماندې بې واسطي او د الله اثره کوي دوی له رجانې غازینو څوک ورته ماشونه ورکوي نخره بعد نو دغه هله لرم او دغه پیغام را ته نه در کوي او زمونږ دا ماشونه مونږ ته راکړي نور هم وخت نه نیسم په مخ هم خښ
احمد شاه خان یم وروره د غزني ولایت مقله ولسوالۍ چې مې تماس نیولی ده. زه په خپله یو معلول نفر یم په سترګو باندې معلول یم دغه 15000 افغانۍ چې دغه دولت موږ ته معاش راکوي، دولت تر مور تر پلار مهربان ده، باید موږ ته پیسې سره ډېرې چې زه په خپل تعمیل لره به دغه د میاشتې کله 15000 افغانۍ بچېږي. زموږ کار هم نه شو کولی، مزدوري یو ستا نه بلې مونږ نه شو کولی. یا باید موږ ته یو مرستون جوړ کړي چې په مرستون کښې موږ اوسېږو، ولاکه موږ کور ته څوک لا ورپرېږدم. مور پسې راخستی یو، پلار پسې راخستی یو، هر چا پسې راخستی یو. موږ غواړو چې یو مرستون جوړ کړي تاسو زموږ لپاره په مرکز کښې، یا په دلته له موږ ته هر ځای کښې بس یو مرستون ورته جوړ کړي. دا معیبینو ته مننه کوو، سلامت اوسې.
سلام علیکم کوونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه جهاله د میدان وردګو ولایت د سید آباد ولسوالۍ اوسېدونکی یم. غوښتنه لرم د کار عمر اجتماعي شهیدانو او معلولینو د وزارت څخه چې د زموږ د معیدینو معاشونه د میدان وردګو په ولایت کښې د ریاست خوا نه دي ورکړل شوي. هیله کوم چې دا زموږ معیدینو ته خپل معاشونه پرداخت شي. وسلام، با احترام.
بلې، زه د هلمند ولایت د ناوې د ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما پیغام دا دی چې دغه زما یو زوی چې دي، زما یو په نام باندې کومکونه مرستې را ځي، هغه دا زموږ پر سر باندې نور مشران خوري. زما د ورو مقامات څه دغه خواهش دی چې دغه زموږ غږ تر لوڼو مسلمینو پورې ورسوي. وسلام، د
السلام علیکم د ازادۍ راډیو محترمو اورېدونکو او کارکوونکو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترمه، زه د ننګرهار ولایت نه خبرې کوم. زما یو پیشنهاد دی چې دغه پیشنهاد مې د ننګرهار ولایت د شهیدانو معلولینو محترم رئیس صاحب نه تحیله کوم چې دغه د معلولینو او شهیدانو معاشونه چې توضیح کوي، دغه یو یو نفر لس لس کارته لري. هیله کوم چې دغه کارتونو والا ونیسي دستګیرې کړي، او چې دا څومره پیسې اخیستي هغه پرې بازګشت کړي. افغانستان ملت پر دېرش کاله انقلاب کښې دومره شهیدان شوي نه دي، دومره پر انقلاب کښې نه دي مړه شوي لکه څومره خلکو چې کارتونه اخیستي دي او په بړستن کښې مړه شوي. په بړستن کښې نه چا وژلي، نه 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 دي، هېڅ شی پرې نه دي شوي، او خلکو کارتونه جوړ کړي او پیسې اخلي. د خدای خاطر وکړئ، د قرآن خاطر وکړئ، د دې ملت مال او حق په دغه ظالمانو دې مه خورئ. نو زما دغه پیشنهاد دی چې محترم رئیس صاحب دې لپاره یو لاره چاره ولا وسنجي، او په خپله دا کار نظارت وکړي، او که بل چا ته یواله شي نو هغه مامورینو چې دا کارتونه یو نفر ته لس لس کار ته دي کړي دي، هغوی بیا هم دغسې کېږي. نو هیله کوم چې دغه په خپله او په خپله دغه کارتونو والا ځان ته راوغواړي، او هماغه ته راجستر کړي، نوم یې ولیکي، یو کارت ورته ورکړي، غواړي چې زما سي واخله، او چې څومره کارونو اضافه کارتونو باندې معاشونه اخیستي دي او هغه پرې بازګشت شي. زما دغه پیشنهاد دی. نو هیله کوم چې بس دا پیغام مې نشر شي او د نړۍ د افغانستان د چارواکو غوږونو ته ورسېږي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
زه غفار د لوګر ولایت څخه خبرې کوم چې له خود څخه دا یو کال کېږي چې له خود څخه موږ راماجر شوي یو لوګر ته، او زمونږ دا غوښتنه ده چې موږ د خود مرکز د معیدینو معاش ځنډول شوی. دا درې میاشتې کېږي چې موږ ته معیدینو معاش نه درکړل شوی. سخت زمی ده، د سختو مشکلاتو سره ټولې مرکز ته ورسوي.
هلو، السلام علیکم. زه محمد اسماعیل زابل ولایت مرکز سینک اوسېدونکی یم. فریبا ظاهر، خو ستاسو او ستاسو همکارانو څخه دا غواړم چې په دغه اکته زه یو معید یم، په دواړو سترګو حاسب یم. نور حقوق په زابل ولایت کښې نوعي راکول شوي دي، نو په دغه اکله زه به تعلي محمد انوار اسحاقزی او یا هم کار فرمي کارس محمد رسول علي څخه موږ ته په دغه اکته معلومات راکړي. السلام علیکم.
وعلیکم السلام ګرانه دوسته. ستاسو او د نورو هغو اورېدونکو چې په دې اړه مو شکایتونه راستولي دي، پیغامونه مو خپره کړه، خو موږ ډېره هڅه وکړه چې دغه ستونزې د افغانستان د کار ټولنیزو چارو او شهیدانو او معلولینو وزارت سره شریک کړو، خو له ډېرو هڅو سره سره له بده مرغه ونه توانېدو چې د هغوی غبرګون واخلو. خو دا ژمنه در سره کوم چې په راتلونکو پروګرامونو کې بیا هم هڅه کوو چې اړوند مسؤلین پیدا کړو او ستاسو د دغو ستونزو ځوابونه واخلو. اوس به سو هغو نورو ټلیفوني تماسونو ته چې زموږ اورېدونکو پر نور موضوعاتو را سره شریک کړي دي.
هلو، السلام علیکم. زه خپل پیغام دلته تاسو ته پرېږدم. زما دا غوښتنه ده له اشرف غني څخه زما سلام دې ورسېږي چې دغه د زابل په ولایت کښې دا خلک ټول پر دا دښتو غرو سره اخته دي. د خدای په لحاظ دي دغه خلک ټول دغه دغه طرف کښې دا خپل ځمکې دي، دا کښې تر دغه یو باسي دا چې د ټول خلک په لختاري کې د سو باندې غوږی پرګرځولې د حکومت څخه کې د شرایطه خلکو پرګرځولې یو ځماده پر ځماده په دې ما باندې کې ټول ځکه غضب کې دغه خلک دغه عادي خلک وته ولادي السلام
آزادی ٹکان کمر بند کر طالبان یو تک پر وکی بیا غفاسی نو مشتاوانو نکش کی بیا چراسی کورونا چوری او بیر ظلمون کی جاجرائی صاحب سا خدمت دا غشتن دا چزمز پر غټ کومک وسی وروره یا را شوکی یا یټول کی نو زه دغه حکومت څخه دغه هیله لرم چې ورونه زما سره د همکاري وسی د ملکی غاور نه کیږي نارې و چې غارې کوشتونه مو پاتې دي کورونه مو پاتې دي د بل په وطن کې پراته یو نو تاسو هغه زه وروره کسم پاتې دي کور مو پاتې دي د بل په کلی کې پراته دي شوره درازو د شپې زو زما سره دې غټ همکاري وسی وروره د لوی سره څخه مالا خدا غم کې غام دي
بلے السلام علیکم ذات اولا صدام د زابل ولایت او ساج صدا پیغام پرې قدم ما د ټول افغانستان د لوړ پوړو چارواکو څخه دا هیله ده چې نور تاسې په افغانستان کې د ظلم بس کی او نور د ظلم کې ظلم ته صفای ته کې شي او د مظلوم د افغانستان مظلوم حالت حالت نور مزيره وي
الو زما السلام نو واوري زما مودمان د باباجه څخه تېست زادر کوم د غزما کورونا د دغه چارواکو څخه ډک دی زما د کاروان صاحب څخه نوې راغلي دي د غزما پیغام دی دغه د ازمو ورځ خو واسي یا د خپل عملیات وکي مش ډیر پازا کی مش کوچنیان لویان ګرځه په دغه اختایو په مریضي باندې اختایو مش کورونا څخه نیولې دي دې زموږ د کورو څخه یا ووځي خپل ځای ته د ځانونو جوړ کی چې موږ خپل کورو ته ولاړ شو یا دې عملیات وکړي چې موږ خپل کورو ته زموږ ملکونه موږ ځایونه زموږ سرایونه ټول دې نیولې دي موږ غواړو چې موږ خپل سرایو ته ولاړ شو موږ دغه هله او ارزو ده د غزما پیغام ورسوي چې دې یا عملیات وکړي یا دغه چارواکي زموږ د کورو څخه ولاړ شي ورسلام ورحمه
بله السلام علیکم بعد السلام از زدا زدی رادیو ټول کا کوم و سلام نو وایم سلام او بیا خواته ز روزګان ولایت یحو ټول سور د زرتاج د کلی صدر سره پاړي ککیم پهلوان زدا یل لرم اشرف غنی د نور مشرانو چارواکو پولیس زموږ په وطن کې دلته د سالات زموږ په حالات کې نه خبر راځي زموږ حالات وګوري اسکر چې پوسټ جوړي د وطن خلک بیا په زور وخی وکشي هغه چې دا یو اوتا جوړه کړه بل اوتا بیا خوستا طالبان نیولې دي بیا راس بیا اسکر وخی تکیې نو زما غوښتنه دا ده چې نو سهاله دې ځان خبر کې بیا دې نور وطن ته چراسي په کلو کې ولې په صندوقخانه کې دې ګرځي زما دا غوښتنه ده بعد سلام او سلام
مننه وروره ستاسو رغم واوریدئ د ازادي راډیو تل هڅه کړې چې ستاسو دغه ډول ستونزې او اوازونه تر مسولینو ورسوي او دغه د مختلفو سیمو او ولایتونو د نامنیو په اړه موږ روزمره راپورونه او مرکې لرو چې که تاسو د ازادي راډیو پروګرامونه تعقیب کړئ نو خامخا به د امنیتي چارواکو نظرونه پکې واوري چې وایي او دوی خپل دلایل لري یو شمېر نورو دوستانو هم پر نور موضوعاتو زموږ سره نظرونه شریک کړی دي چې د خبرونه په دې برخه کې غواړم هغه نظرونه هم تاسو ته دروړم
د اولین چې ما دلته وخت پرونه د کور کلی په داغه کې واوریدل د مونږ په منطقه کې د ملاګونګي په نامه باندې یو تعویزګر ده او دا ګرد ولس ترې نه په عذاب ده څو پیریم دولت شکایت وکړ تعویزونه ورکوي خلک په جنگ اچي قتلونه حتی په ما بیان کې راغلل او دولت و سره شریک ده د ورځې 50,000 40,000 روپۍ او پیداګي ده په دې کې برخه دي حکومت چارواکو ته مرکزي او د دولتي لغټو پوسټونو نه د ما دا خواهش ده چې دغه دغه تعزیز خو په ګرد افغانستان کې مني کې بیا خصوص اندل ته د نرخ په ولسوالۍ کې وسلام دي ما دا پیغام ټول ولپلو چارواکو ته وایا السلام علیکم پیغام دا دی دا بغوالا لا چیزی چی ورته چی وی یو شا چاکوی یو شا چی نسو در تخل یا پیسی غواری وی بود چی یو شا چا تا نور کی تا تراتیک دی دا تراتکان مالی دی دا لیاری والا و دکانداران و سالا شیانا خی
وای دا شی کراکه پریردم کنیانم پریردم زه رشوت خور دې باغوان سو د تراتو کا سوې سو د اسکار سوې سو د از تر اشرف کني پریدا کول دا از ما خوایش دې ما او دا درمان دا خوایش دې چې دا نور ټول چارواکو ته دا موږ خبره ورسیږي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه زغلو د ټکابونو لسانی مانجم خو هیڅ سره غونې څه دا وختونه نشي مې ټکابونو سره په دې رقمدارو نو کې چې تاسو سوال لسکانه کې ټکابونو په سره کې نو مکتب کلینیک نه سره هیڅ شی نه کیږي. والسلام.
ولی السلام علیکم. زه فرمان الله دی پکتیکا دی ولایت دی ترګو دی ولسوالی زه له اشرف غنی او له ډاکټر عبد الله چې دا غوښتنه کوم چې زموږ په ولسوالی کې چورت نه وایي، نه روډ پوخ لري، نه مکتبونه لري، یو شی نه لري. باید چې دوی دا روډ را پوخ کړي، کلینیکونه ورې خلاص کړي، هېڅ شی نشته، نه کرځي چورت کې واوو. وسلام.
آزادی راډیو ټولو کارکونکو ته السلام علیکم. په ټول مطبوعاتو کې یوازینی د آزادی راډیو دی چې د خلکو مشکل د چارواکو تر غوږو پورې رسوي. وزیر شهید معارف نه د افغانستان وزیر معارف چې کومې وعدې کړې دي هغه خو یې ترسره نه کړل. مظالم د معلمینو حقوق چې دی بس مستحق دي دا دوه کاله ځنډول کېږي. وزیر شهید معارف نه هیله مند دي چې د خلکو حقوق یې ځکه آزادی راډیو د ټول معارف یله مونږ چې دا مشکل وزیر معرفت ته په مخ کې کیږي. رئیس جمهور وزیر معرفت کې وایي چې کړي هغه خو ورنکه مګر مهمه حقوق د معلمینو طرف وو په خو لاندې دی. یله مونږ چې دا مشکل سره حل کړو. سلام خدای ته مو
ستاسو څخه هم مننه چې ازادي رادیو ته مو پیغام راستولای دی. او موږ به بیا هم تر خپل وسه هڅه وکړو د خلکو او حکومتي چارواکو ترمنځ اړیکه په هغه ډول چې لازم وي ټینګ وساتو تر څو په ګډه یوې ښې راتلونکي ته سره ولاړ شو. البته یو خبر غواړم په تکرار سره وایم چې د خبرونه تر ډیره ستاسو دوستانو د راغلو پیغامونو پر اساس جوړیږي او ستاسو نظرونه څرګندوي چې ازادي رادیو تر چارواکو ورسوي. د نورو ټلیفوني تماسونو په هیله مو تر بیا پر خدای سپارم. علامه ملسته
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
گل دے پر زلفوں باندے قطار دے والا چشمان دے محبوبا گل دا انار دی توبہ توبہ گل دے پر زلفوں شادی تو با تو با دے پر سلکو باندے قاتار دے والا چشمان دے محبوبا گلد انار دے تو با تو با گلدے پر سلکو ہیلا سونا تو با تو